پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته موزه فریبا ظاهر له خپل نور همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خبرونې د سر موضوع مو دا ده چې د افغانستان د جمهور ریاست انتخاباتو ته د نوملیکنې پروسه نن په رسمي توګه پیل سوه. دا به هم واورئ چې متحده ایالاتو او برطانیې له اوکراین سره د میلیونونو ډالرو نوې پوځي مرسته کړې ده. نور مطالب او راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان ولسی جرګه سر لننه د 15 وزیرانو استیضاح پیلوي. د امریکا یو عالی رتبه استخباراتي چارواکي ویلي چې روسیې، چین، ایران او نورو بهرنیو قدرتونو د امریکا پر منځمهاله انتخاباتو د نفوذ هڅه کړې وه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د رایو په اتفاق په یمن کې د څارونکو د ګمارنې لپاره رایه ورکړه. تکل سوی چې د افغانستان ولسی جرګه نن د هغو 15 وزیرانو د استیضاح کولو لړۍ پیل کړي چې وزارتونه یې او یا پسولو کې پراختیایي بودیجه نه ده مصرف کړي. د ولسی جرګې د مالی او بودیجې د چارو کمیسیون د هر کال په وروستیو کې د وزارتونو لخوا د پراختیایي بودیجې لګښت ارزوي او په اړه یې د جرګې عمومي غونډې ته راپور ورکوي. د ولسی جرګې غړي فوزیه کوفي تیره شپه ازادي راډیو ته وویل په همدې دلیل جرګې پریکړه وکړه چې هغه وزیران استیضاح کړي چې کمه بودیجه یې مصرف کړې ده. د نن پیل د اونۍ تر وروستۍ پورې 15 وزیران استیضاح کیږي. د فواید عامې، عدلیې، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ، د کانونو او پټرولیم او له نشي موادو سره د مبارزې وزیران د افغان دولت د کابینې هغه وزیران دي چې ولسی جرګه یې استیضاح کوي. ترکیه وایي چې له 2001 میلادي کال راهیسې تر اوسه پورې 5390 افغان پولیس افسران روزلي دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزارت مرستیال ایکر ترک بیرق پرون په کابل کې د ترکیې په سفارت کې انادولو خبری اژانس ته وویل په روزل سوو پولیس افسرانو کې 1315 تنه ښځینه افغان پولیس افسران دي. ترک بیرق وویل ترکیه په پام کې لري چې تر راتلونکو 4 کلونو پورې زیات شمیر نور افغان پولیس افسران په ځنګړي ډول ښځینه سرتیري وروزي. په ترکیه کې د افغان پولیسو د روزنې لړۍ له 2001 میلادي کال راهیسې د دواړو هیوادونو د کورنیو چارو وزارتونو د تړون له مخې ترسره کیږي. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د امریکا متحده ایالاتونو یو عالی رتبه استخباراتي چارواکي ویلي چې روسیې، چین، ایران او نورو بهرنیو قدرتونو د امریکا د 2013 میلادي کال په منځمهاله انتخاباتو کې پر رایه ورکوونکو د نفوذ هڅه کړې ده. خو دغه چارواکي په خبره داسې نښې نسته چې وښيي له لاسوهنو د دغو هڅو له کبله دي د انتخاباتو نتیجه اغېزمنه سوې وي. د امریکا د ملي استخباراتو رئیس دان کوتس پرون وویل چې د چین او ایران په ګډون روسیې او نورو بهرنیو هیوادونو د خپلو استراتیژیکو ګټو په خاطر په انتخاباتو کې د نفوذ هڅه وکړه. شغلی کوتس ویل د امریکا د استخباراتي ادارو تحقیقاتو داسې شواهد نه دي موندلي چې څرګنده کړي بهرني لوبغاړي دي د انتخاباتو په بنسټونو کې په نفوذ بریالي سوي وي. د امریکا د ملي استخباراتو د رئیس دغه موندنې په هغه راپور کې شامل دي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د امریکا هغو ادارو ته چې د انتخاباتو په امنیت کې داخلي دي سپارل سوی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د رایو په اتفاق په یمن کې د څارونکو د ګمارنې لپاره رایه ورکړه. دغه څارونکي به د جګړه ځپلي یمن په یوه برخه کې د اوربان څارنه کوي. د دې پریکړلیک مساوده چې د برېټانیا لخوا وړاندې سوې وه او مخکې هم څو څو واري ورباندې مباحثې سوې وې او اصلاحات پکې راوستل سوي وو پرون تصویب سوه. دغه اقدام د سره سمندرګي په هودیده بندري ښار کې د ملګرو ملتونو د څارونکو لیږل تاییدوي چې د یمن د دولتي ځواکونو او حوثي یاغنو ترمنځ لنډمهاله اوربند وڅاري. سعودي عربستان د یمن د حکومت او ایران د شیعه حوثي یاغنو ملاتړ کوي. سعودي عربستان او اتو نورو عرب هیوادونو په 2015 میلادي کال کې د یمن په کورنۍ جګړه کې پوځي مداخله وکړه. د دې مداخله هدف د ولسمشر عبدالربو منصور هادي د حکومت د برحاله کولو مسله وه چې نړیوالې په رسمیت پیژني. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې اوکراین ته به 10 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت اضافي پوځي مرسته ورکړي. د دې مرستې هدف دا دی وروسته له هغې چې تیره میاشت روسیې د کیف درې کښتۍ ونیولې اوکراین وکولی سي خپل سمندري ځواک پیاوړی کړي. د واشنگټن د دې پوځي مرستې اعلان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ورکړ. تبدسل کېده چې برېټانیا هم پلان لري چې د اوکراین له سمندري ځواکونو سره مرسته وکړي. د روسیې ساحلي ساتونکو د نومبر پر 15مه په کرچ تنګي کې چې تور سمندرګۍ له اوزوف سمندرګي سره تړي اول د اوکراین پر کښتیو ډزې وکړې، بیا یې د اوکراین درې کښتۍ او څلورویشت ماڼوګان ونیول. مسکو ادعا کړې چې دغه کښتۍ کریمیا ته نږدې په غیر قانوني ډول د روسیې د قلمرو اوبو ته داخلې شوې وې. روسیې کریمیا سیمه په 2014 کال کې له اوکراینه جلا او په خپلې خاورې پورې الحاق کړله. او د برېټانیا پولیس وایي دوه کسان د بې پیلوټ الوتکو د غیر قانوني کارونې په تړاو نیول سوي دي. د دغو ډرون د الوتنو له کبله تېره چهارشنبه ناوخته د لندن ګاتویک هوایي ډګر د ټرافیک جریان ګډوډ او په سلګونو الوتنې لغوه سوې. د سیسکس سیمې د پولیسو سرپرست جیمز کولیس وویل دغه دوه کسان پرون ناوخته د روانو تحقیقاتو په لړ کې نیول سوي دي. د نیول سوو کسانو په اړه نور توضیحات نه دي ورکول سوي او چارواکي وایي چې پر دوی کوم تور نه دی لګول سوی. چارواکي وایي چې بې پیلوټ الوتکو ته په لوی لاس الوتنه ورکول سوې وه چې د کرسمس په درشل کې د هوایي ډګر نظم اخلال کړي.
خبرونه مو لاسته د رادیو اوریدل. په دې خبرونه کې دغه مطلب اوریدلی سي. نن په رسمي ډول د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه پیل شوه. په همدې وخت کې د ولسي جرګې مشر رؤوف ابراهیمی د جمهور ریاست پر شفاف انتخاباتو ټینګار کوي.
مردم افغانستان پیوسته انتظارات نتایج قابل قبول از طریق کمیسیون انتخابات دارد.
بل خو د افغانستان د آزادو او عدالتانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې د افغانستان سیاسي وضعیت او د کمیسیون کمزوري مدیریت ته په کتو د جمهوري ریاست انتخاباتو د سپتنام ته کم وخت ورکړل سوی دی. شغل رشید زیاتوي
فکر کوم چې یو خو قناعت او باور په کمیسیون موجود نه ده. دوم دغه د نوملیکنې بهیر فقط یو تاکتیکي بڼه لري چې هغه کمیسیون فقط هغه نوماندان چې غواړي په دغه پروسې کې ځان
نو راپورونه هم ستاسو په وروستۍ برخه کې به د زهرو کاروان اونیس پروګرام واوري. ورځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د جمهور ریاست انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه نن په رسمي توګه پیل شوه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر اوسه هم کمیسیون ته د نوملیکنې لپاره کوم احتمالي کاندید نه دی راغلی، خو دوی ورته بشپړ چمتووالی لري. په ورته وخت کې د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤوف ابراهیمی د جمهور ریاست په شفافو انتخاباتو ټینګار کوي. په دې اړه جزئیات زما همکار رحمت الله افغان راټول کړي دي. همدا اوس سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کرښه دی. رحمت افغان، خبرونه ته شر راغلی. د دې موضوع په اړه نور تفصیل صدای
فریباجان مننه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهور ریاست انتخاباتو نوملیکنې ته بشپړ اړین چمتووالی نیولی. دغه کمیسیون د بهرنیو اړیکو سلاکار عبدالخبیر مومن وایي چې له تیرې چهارشنبې ورځې راهیسې د انورالحق هادي، نورالحق علومي، عنایت الله حافظ، عظیم الله عظیمی، نور رحمان لیوال او محمد حکیم ترسن په ګډون شاوخوا اوولسو کسانو له کمیسیون نه معلوماتي بستې ترلاسه کړي دي. له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم ویلي چې د ناتمامو کارونو د بشپړېدو لپاره غواړي یو ځل بیا د جمهور ریاست ته ځان کاندید کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه به 12 ورځې دوام وکړي او د کاندیدانو ابتدایي لیست به د جدي په 13مه نیټه وروستۍ هغه به یې د دلوي په 26مه نیټه اعلان سي. د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو په شرایطو برابر کړنلارې له مخې هر هغه افغان چې دوګونی تابعیت ونه لري څلوېخت کلن وي یو لک تذکرې له ځان سره ولري په جنایي او بشر ضد جرمونه نه وي تورن پانګه یې سبسوي وي روغتیایي تضمین وي کولی سي ځان کاندید کړي په پام کې دا چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د راتلونکي 1499 کال دورې یا حمل په 1.5 نیټه ترسره سي په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي د نن ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د انتخاباتو له خپلوا کمیسیون وغوښتل چې د ولسي جرګې له انتخاباتو په درس اخیستلو باید د جمهور ریاست انتخابات په شفاف ډول ترسره کړي.
ما در پیشرو انتخابات ریاست جمهوری را همچنان داریم. اگر خدای ناخواسته افراد متقلب به پارلمان افغانستان را پیدا میکنه، طبیعی است که پروسه انتخابات ریاست جمهوری متاثر از این تقلب و تصمیم ظالمانه و یک پروسه کمرنگ خواهد بود.
فریبا جان، دا په داسې حال کې ده چې د تیرو ولسي جرګې انتخابات له یو لړ ستونزو مشکلاتو د چارو د کاندیدانو په خبره له درغلیو سره مړه وو، خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو انتخاباتو زیات درس اخیستی ده او هغه ضعیف نقطې او ټکي چې په تیرو انتخاباتو کې ترسره سوي دي یو ځل بیا به د جمهور ریاست په انتخاباتو کې ترسره نه سي. بلې فریبا جان،
ډېر زیاته مننه کوم. رحمت افغان وایي چې په دې اړه موږ ته جزئیات راکړي چې د افغانستان د جمهور ریاست انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه نن په رسمي توګه پیل شوه. په همدې وخت کې د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي چې د افغانستان سیاسي وضعیت او د کمیسیون کمزوري مدیریت ته په کتو د جمهور ریاست انتخاباتو د ثبتنام لپاره کم وخت ورکړل شوی دی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه هم کوم مطرح انتخاباتي ټکټونه نه دي جوړ شوي. ښاغلی رشید له نړیوالې ټولنې غواړي چې د جمهور ریاست په انتخاباتو کې خپل نظارتي رول پیاوړی کړي. له ښاغلی رشید سره رحمت افغان مرکه کړې او په سر کې د جمهور ریاست انتخاباتو د ثبتنام د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې ده.
فکر کوم چې یو خو قناعت او باور په دې کمیسیون موجود نه ده. دوم، دغه د نوملیکنې بهیر فقط یو تاکتیکي بڼه لري چې هغه کمیسیون فقط هغه نوماندان چې غواړي په دغه پروسې کې ځان د ولسمشرۍ ټاکنې لپاره ثبت کړي هغوی لپاره زمینه مساعده کړي. نور هغه وروسته مراحل چې دي هغه نو د عملي کېدو فرصتونه له بده مرغه ډېر محدود دي. خپله د حکومت او د کمیسیون ترمنځ همغږي موجوده نه ده.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ثبت نام پروسه 12 ورځې وخت ورته تعین کړی ده. او به توانیږي چې په داسې حال کې چې لوسه پر انتخاباتي ټکټونه هم نه دي جوړ شوي، دغه موده کې کسان چې لازم دي ځانونه ثبت کړي،
موږ ډېر باوري نه یو چې دغه پروسه موفقه شي. دغه اوس په دې پروسه کې یو عالم ستونزې موجودې دي. لږه خوا د پروسې سیاسي اړخونه دي چې له بده مرغه هغه تروس پرې حل شوي نه دي. دوم، د سولې مسله ده چې هغه هم په دې باندې خپل تاثیر اچوي. دریم قدم کې باور او اعتماد په دغه کمیسیون باندې چې هم تروس پرې په کافیت باندې موجود نه ده. او نور په سیاسیونو کې دغه له بده مرغه تروس پرې هغه یو واحد ده دریځ نه ده غوره شوی. تروس پرې هغه مطرح کاندیدانو خپل ټکټونه باندې کار نه ده کړی، جوړ شوی نه دي. نو په دولس ورځو کې کېدای شي چې دوی آماده نه شي. صرف هم کمیسیون باندې نوملیکنې لپاره آماده وي، اما د نور مراحل د مدیریت لپاره تروس پر کمیسیون نه آماده ده او نه هم نړیوال ټولنه یا د افغانستان حکومت دوی سره یو خوله دي.
تاسو نه نظره د افغانستان اوسنی وضعیت په کتلو همدارنګه د کمیسیون ستونزو ته په کتلو سره څومره کاندیدان به ولرو د جمهور ریاست انتخاباتو لپاره؟
ټکټونه به ډېر جوړ شي او دا به د رایو په کوریدو او په تیتوار کې به پوره رول ولري. حتی موږ که ټاکنو خواته لاړم سو په دې باندې باید آمادګي ولرو چې لومړی دور کې ټاکر نه شي کولای چې موږ تاسو هغه نتیجې خواته بوزي چې 500 جمع یو رایې د یو کاندید لخوا ترلاسه شي. موږ دوم ځل دور ته ځو او د دې لپاره باید پوره چمتووالی سره لووسه، هم د بودیجې په مورد کې، هم د نورو عملیاتي بهیرونو په مورد کې موجود دي چې کېدای شي دغه که موجود نه وي بیا هم د پروسه وځندوي. یو بل اخره حتی د کال په وروستۍ کې موږ تاسو نه ونیږو چې د اوسمهال ټاکنې له پایلس خزان خلاص
د دې لپاره چې شفاف انتخابات ولرو څه کول په کار دی حکومت، انتخابات او خلک؟
اول خو په کمیسیون کې باید تغییرات راسي. د رهبری په برخه کې باید موږ تاسو هغه وړ مدیران ولرو چې وټونیږي چې دغه پروسې زموږ وکړي. دوم قدم کې که چې صلاح په دې راځي چې ټاکنې له وځندو شي، نو د بایومټریک نوملیکنه اصلي او ضرورت ده چې موږ د هغه د ټاکنو څخه وروسته جنجالي مراحل ونلرو. درېم قدم کې دا چې حکومت او سیاسيون په پروسه کې مداخله ونکړي. څلورم مسله دا ده چې د نړیوال ټولنې هغه رول او ونډه په دغه پروسې کې چې نظارتي اړخ د هغه اوچت شي تر څو د سیاسینو قناعت حاصل شي او په دې پوه شي چې دلته کوم زیده اخلاق خصوصا حکومت په وجه کې د خپل ځان په ګټه باندې کار نه کوي.
د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشیدو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس په له فیروزه عزیزی څخه اقتصادي خبرونه واورو.
د فراه ولایت د ګمرک مسولین وایي چې د دې ګمرک په عوایدو کې د تیرو څلورو میاشتو په لړ کې 8.5% زیاتوالی راغلی. د دغه ولایت د ګمرک مشر خان زمان امرخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ګمرک عواید د اسد په میاشت کې 340 میلیونه افغانۍ وو، په داسې حال کې چې د قوس په میاشت کې دغه رقم 540 میلیونه افغانۍ ته رسیدلی دی. ښاغلی امرخیل وویل د قاچاقو مخنیوی، په ناقانونه ډول د پیسو اخیستلو او له فساد سره مبارزه هغه څه دي چې د فراه ولایت د ګمرک عواید ورسره لوړ شوي دي. د پروان ولایت د اقتصاد ریاست وایي سږکال په دغه ولایت کې واتیا پراختیایي پروژې پلان شوې چې شپېته هغه یې پلي شوي دي. د یاد ولایت د اقتصاد رئیس مسیح هارونی نن ازادي راډیو ته وویل دغه پروژې د وو بیلابیلو سکتورونو خدماتي او ساختماني برخو کې د 50 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت پلي شوي دي. د پروان ولایت د اقتصاد ریاست په خبره د دغه پروژو په بلکې دو سره د خلکو په اقتصاد کې مثبت بدلون راغلی دی. د نوموړي په خبره تمه ده چې د کال تر اخره پورې پاتې نورې پروژې هم پلي او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: 150 کیلو بوري قزاقي اوړه 1,300 افغانۍ، 150 کیلو بوري بوره 1,200 افغانۍ، 1.5 بوري وریځې 2,000 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1,000 افغانۍ، 1 لیتر پټرول تیل 8,500 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل تیل 8,500 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د څو بهرنی اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: 1 امریکایي ډالر 15 افغانۍ 10 پوله، 1 یورو 15 افغانۍ 50 پوله، 1 انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 10 پوله، 1 سعودي ریال 19 افغانۍ 90 پوله، 1 ایرانی تومان 2 افغانۍ 50 پوله، 1 هندۍ کلداری 1,000 افغانۍ او 1 پاکستانی کلداری 1,500 افغانۍ.
د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه مو واوریدل. تاسو که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی شئ چې دا او نور راپورونه او تحلیلونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم ولولئ، پته مو د ازادي راډیو .com. اوس به یو نړیوال موضوع راوخلو. د امریکا متحده ایالاتو او بریتانیا له اوکراین سره د میلیونونو ډالرو نوی پوځي مرسته اعلان کړې ده. د مرسته وروسته لغې اعلانېږي چې په تور سمندرګي کې د اوکراین او روسیې ترمنځ نوی شخړه رامنځته سوه. رضوان مراد د موضوع څارلې د همداسې برا سره په سټوډیو کې دی. عمرت صاحب، خبرونې ته شرغلی، که په سر کې درته وایي چې امریکا او بریتانیا له اوکراین سره څومره پوځي مرسته کوي او هدف یې څه دی؟
مننه فریبا جانې. متحده ایالاتو پرون د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د اوکراین له پوځ سره او په ځانګړي ډول د اوکراین له سمندري پوځ سره شاوخوا 10 میلیون ډالر پوځي مرسته کوي. او په عین حال کې برطانیې بیا ویلي دي چې دوی په جنوري میاشت کې، نه د 2019 کال په جنوري میاشت کې، به یو شمیر پوځي روزونکي اوکراین ته ولیږي تر څو دغلته اوکراینی ځواکونه وروزي او هغوی د سره مشورې ورکړي، مشترک پوځي تمرینونه ترتیب کړي او یو شمیر هغه غوښتنې د اوکراین واخلي چې د اوکراین سمندري ځواک کومو وسایلو کوم مهماتو ته اړتیا لري. د دې هدف د پستور سمندر کې د روسیې او اوکراین ترمنځ د پورته شوي جنجال نورسته د اوکراین د سمندري ځواک تقویه کول دي.
بله، تاسو د اوکراین او روسیې ترمنځ په تور سمندرګي کې د جنجال یا د شخړې د راپورته کېدو خبره وکړه. دغه جنجال څه دی؟ شخړه پر څه راپورته شوې ده د دوی ترمنځ؟
یو دو درې اونۍ مخکې تقریبا 40 اوکراینی سمندري پوځیان او دغه یو شمېر کشتۍ د روسیې د پوځ یا د سمندري ځواک لخوا ونیول شي. روسان ادعا کوي چې دا اوکراینی عسكر او کشتۍ د روسیې اوبو ته په غیر قانوني توګه داخله شوې. اما اوکراین وایي چې د تور سمندر په دغه سیمه کې یا په دغه اوبو کې چې د دوی پوځیان ول، دا د اوکراین برخه ده. دغه جنجال د دې سبب شو چې روسیا دغه کسان بندیان کړي او ولسمشر پوتین پرون بل ورځ په خپل کلنی خبری غونډه کې ویل چې تر څو پورې چې دوی محاکمه شوي نه وي دغه اوکراینی سرتیری نه خوشي کوي. له دې وروسته اوکراین حکومت سخت عکس العمل خود او د اوکراین ملاتړ چې ناټو او متحده ایالات دي هغوی ویل چې موږ به د اوکراین پوس او د اوکراین سمندري ځواکونه تقویه کړو تر څو په آینده کې د روسیې د دغه شان ګامونو مخه ونیسي. روسان وایي چې اوکراینی ځواکونه او د هغوی نړیوال متحدان پارونکي اقدامات کوي تر څو په سیمه کې یو شخړه پیدا شي. خو اوکراین وایي چې روسیا د دوی په اوبو کې مداخله کوي او دا هغه سیمه ده د تور سمندرګي چې د 2014 کال مخکې دینه مخکې چې روسان د کریما ټاپوز مزان سره یوځای کړي د اوکراین برخه بلل کېدله. نو په همدې برخه کې متحده ایالات او ناټو هڅه کوي چې د اوکراین سمندري ځواک تقویه کړي او په دغه سیمه کې د روسیې د ګامونو او د هغې د سمندري ځواک د تیریو مخه ونیسي.
بله ډېره مننه کوم رضوان مراد. دوستانو واورېدل چې د امریکا متحده ایالاتو او برېټانیې له اوکراین سره د میلیونونو ډالرو نوې پوځي مرسته اعلان کړې ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وبجو پر منځنۍ چپه 12.89 او د اف ام پر 3.15 چپه په ټول افغانستان کې خبرونه لري. تاسو کولی شئ په صافه وځي توګه ووري. اوس په د کابل چپ ورځپاڼو ته ورسو چې د افغانستان پر بیلابیلو مسایل باندې تبصره او مقاله لیکلې دي. اجمل تورمان دغه ورځپاڼه کتلی او غټه کې راوروي.
کابل چپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د غنو نور مطالبه تر څنګ له افغانستان نه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه هم لیکنې چاپ کړې دي. وی څ خپل وکی ورځپاڼې په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له سوریې نه د خپل پوځ د ایستلو تر اعلان وروسته له افغانستان نه هم د 2000 تنو پوځیانو د ایستلو اعلان وکړ. ورځپاڼه وایي په دې اعلان سره ولسمشر ترامپ یو ځل بیا نړۍ حیران کړه. د ترامپ د دې اعلان په غبرګون کې د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس د استعفا اعلان وکړ. په سرمقاله کې راغلي تر دې وړاندې له سوریې او افغانستان د ټولو پوځونو د ایستلو په باب د امریکا او نړۍ په کچه ګڼ غبرګونونه ښکاره شول. سرمقاله لیکونکي لیکي په ټولو کې دا ټکي شریک دي چې که دغه هیوادونه په امنیتي تشه کې پریښودل شي بدې پایلې به ولري. ورځپاڼه د هم لیکي چې افغان حکومت چې له مخه کاواکه او د وضعیت په کنټرول کې بې وسه دی ظاهرا د ډاکټر نجیب د حکومت له برخلیک سره مخ شوه. خو کټ مټ خبره د نویمو کلونو په څیر نه ده. د حکومت غبرګون ظاهرا دا دی چې له تیرو څو کلونو راهیسې د هیواد دفاع په خپله د افغان ځواکونو په لاس ده او په میړانه له هیواد نه دفاع کوي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي که چیرې د امریکایي ځواکونو وتل د افغانستان له سولې او ثبات سره مرسته کوي او د روانې جګړې د پای ته رسېدو لامل کیږي په دې کار کې هم د افغانانو او هم د نورو هیوادونو خیر پروت دی او باید واوسي. خو د سرمقاله لیکونکي په خبره دا وتل باید د پلان له مخې او په منظم ډول وي، یعنی امریکایان باید له افغانستان نه په پوره مسؤلیت سره خپل سرتیري وباسي. ورځپاڼه لیکي داسې نشي چې د ځواکونو تشه رامنځته شي، موجوده نظام هم سقوط وکړي او د 12 کلونو لاسته راوړنې له خاورو سره خاورې شي. د سرمقاله لیکونکي په باور دا بیا د طالبانو په شمول د هیچا په ګټه هم نه ده. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه د یو شمېر بهرنیو اژانسونو په حواله په خپل یو مطلب کې لیکلي دا سرتیری به تر راتلونکي اوړي پورې له افغانستان نه ووځي، خو په اړه یې وروستۍ پرېکړه نه ده شوې. په مطلب کې وړاندې راغلي ولسمشر ترامپ له اوږدې مودې راهیسې له افغانستانه د سرتیرو د ایستلو ټینګار کاوه، خو د روان کال په پیل کې نوموړی د امریکا د دفاع وزیر او نورو پوځي مشرانو لخوا وهڅول شو چې پر طالبانو د فشار ساتلو او داعش ډلې سره د جګړې لپاره باید په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو حضور وساتل شي.
دوستانو اوس په هم یو ساینسي موضوع ته ورسو. د امریکا د فضايي تحقیقاتو ادارې یو ستوربیړۍ په مریخ کې د زلزلې سنجونې په اړه پلټنې پیل کړې دي. نور بل اسمت سلمان خبرو.
انسایټ ستوربیړۍ چې په وروستیو کې مریخ ته ورسېده پر دې سیارې زلزلې سنجونکي آله کې خوده. دا لومړنۍ وسیله ده چې مریخ ته د تحقیقاتو لپاره استول شوی انسایټ لندر یا ستوربیړۍ هلته کاروي. د ډیلی میل رسپانډي د راپور لمخې د انسایټ له لوري مزکې ته په راستول شویو نویو عکسونو کې ښکاری چې د روباتیک لاس په وسیله پر مریخ ته زلزلې د اندازه کولو آله ایښودل کیږي. دا وسیله هغه څپې ثبتوي چې د مریخ تر مځکې لاندې شته. په دې اړه معلومات له ساینس پوهانو سره مرسته کوي چې په مریخ کې د مرموزو زلزلو پر علت او څرنګوالي پوه شي. د ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتي ادارې په وینا انسایټ ستور بیړۍ تر اوسه پورې بې له کومې تخنیکي ستونزې کار ته دوام ورکوي. انسایټ د نومبر د میاشتې په شپږویشتمه نیټه مریخ ته ورسېده. دا ستور بیړۍ د سږ کال د مې په پنځمه نیټه استول شوې وه. انسایټ به پر مریخ دوه کاله تیر کړي او خپل تحقیقات په مځکې ته راستوي. انسایټ تر مریخ پورې میلیونونه مایل مزل په ساعت کې په 6200 مایل سرعت وکړ. دا ستور بیړۍ دوه سپوږمکیو بدرګه کوله.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینګ و سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
دوستانو لکچه پده ایلان که مو هم واردل چه ترشنه آسمان لاندی خبرونه هر شنبه لدو تر چلو رو بجو خبریجی. نن هم شنبه ده موج ده خبرونه لرو. البته پده که غورم ده وضاحت ورکم چه پر ده دو ساعته پروگرام که پا اول ساعت که پر دیبانی بحث که جی چه پا کم سن که وعده تا ده افغانانو تمایل کم سویده ده خبره پیوی تازه سروی که مندل سویده و تازه چیدنه شی چه خلق مخصوان افغانان پا کم سن که وعده تا کم لیواله دی او پر ځای تعلیم او زده کړه لیوالتیا زیاته سویده. پا بل ساعت که با واری چه له افغانستان څخه د امریکایی ځواکونو د وتلو اعلان ته غبرګونونه څه دي، تاسو هم کولی سئ چې د خبرونې ته زنګ ووهئ، خپل نظرونه وړاندې کړئ او د راغلو مېلمنو څخه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. دا به وروسته واورو، خو اوس ورځو د یو شمېر امو افغانانو نظرونه چې ازادي راډیو ته راستولې دي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم، زه احمد الله وزیر د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ مرکز نوی اډینا پیغام ثبتوم. زمونږ ستونزه دا ده چې د برمل ولسوالۍ مرکزی بازار ته چې کوم سړک د ارګون ولسوالۍ څخه راځي هغه ټول خام دی. شاو مخکې شاوخوا لس کاله مخته یې منظوري شوی وه، اوس اوس یو کارن دی شروع شوی. نو یو سړک و چې کوم دی نوی اډې سړک و، هغه انګور اډه ته سا نری بند تیر شو، اوس نوی اډې سړک پاتې دی. نو ازادي راډیو کارکوونکو نه دا هیله کوم چې زمونږ غوښتنه د لوړ پوړو چارواکو د ولسمشر سره شریکه کړي. او بله، زمونږ د ولسوالۍ کې وایي سلک سبقه ولاړه ده، هغه کار نه کوي چې دغه ستونزه هم ورسره شریک کړي. وسلام،
السلام علیکم، زه د هرات ولایت څخه خبره کوم، د کاجستان څخه او د انجیل ولسوالۍ. او دغه د انرژي دفتر چې دی مشتری کومکونه کړي دي، بعضو کې څه ګرام ورکړي دي، بعضو کې نه دي ورکړي، بعضو کې 3000 روپۍ ورکړي، بعضو کې 1000 روپۍ ورکړي دي. دغه زموږ بعضې نومان ورک دي، یوارو چې یم نه لیدلی، نیم څه ځیر لیدلی دی. پر دغه برابر باندې که زموږ خبره یې څوک اوري، دغه زموږ د نومانو معلومات یې ورکړي، موږ ته جوړ کارتنه یې موږ ته راکړي دي. وایي نومان مو نشته په لیست کې، خار صحیح سلامت یې نه شي کړی، نوم ولا تلیفون نمبر تذکرې نمبر ټوله پکښې دي. دفتر کې وار یې وایي نوم کې نه دی راغلی. موږ ځو ورځو، زموږ دغه خبرې غور څوک کوي، زموږ دغه غور دې وکړي، دا زموږ نومان دې راکړي، موږ ته دې کومک وکړي. دا چې دې نه کوي چې یو سر پیسې ورکړي دا بل سر پاتې، یو سر پیسې ورکړي دا بل سر پاتې، د خدای په امان.
السلام علیکم، زه عبدالکریم علی کندهار ولایت شوزین وزیر څخه خبرې کوم. ما دغه پیغام دی ازادي راډیو ته چې زموږ دا څلور میاشتې چې ماشومان بند دي، اوس موږ ماش نه والی کېږي، نه ماش څنګه ماش ته په وظیفه کې یو وظیفې غواړو د ماشو درک نه شته. هغه زموږ پیغام په خور خدای نه مننه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د دوستانو د یو شمیر عامو افغانانو نظرونه مو واوریدل چې د خپل سیمو ستونزې له ازادي راډیو سره شریکې کړې وې او ازادي راډیو په امانت سره ورته خبرې کړې. که تاسې هم په خپلو سیمو کې ستونزې لرئ کولی سئ چې زنګ ووهئ او موږ به یې د ځانګړو خپرونو له لارې له اړوندو چارواکو سره شریک کړو. دوستانو اوس به هم ورسو د نن ورځې ځانګړی اونیز پروګرام ته چې د زهرو کاروان دی. دا پروګرام زما همکار عبدالنافع همت په کابل کې چمتو کړی دی. په ګډه به یې سره واورو.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اردوونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. یوسف زدرانیم او تاسو ته د زهرو کاروان د دیونی خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې لا هم په افغانستان کې پریمانه تریاک تولیدیږي. په خبرونه کې ګڼ نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشه یي موادو په برخه کې دیونی په بهیر کې مهمو پیښو او خبرو ته راګرځو چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
ننګرهار پولیسو په دوو جلا جلا پیښو کې څه د پاسه 400 کیلوګرام نشه یي مواد نیولې دي. په هغه خبر پاڼه کې چې د ننګرهار ولایت د امنیت قمندانې لخوا ازادي راډیو ته لیږل شوی راغلی چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو 395 کیلوګرام چرس هغه مهال ونیول چې په یو موټر کې له سرخرود ولسوالۍ څخه جلال آباد ته قاچاق کېدل. په دوهمه پیښه کې پولیسو 44 کیلوګرام چرس ونیول چې یو قاچاق کوونکی له بهسود ولسوالۍ څخه یوې ګاونډۍ ولسوالۍ ته قاچاق کول. د یادونه ورده چې د دې پیښو په تړاو درې کسان هم نیول شوي دي. د کابل پولیسو د ښار په بیلابیلو سیمو کې د نشه یي موادو څخه د پاسه 10 پرچون خرڅونکي ونیول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاري ازادۍ راډیو ته وویل د کابل امنیه قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د ښار په مختلفو سیمو کې عملیات کړي چې په نتیجه کې د 14 پرچون خرڅونکو ترڅنګ څه د پاسه 2 کیلوګرامه نشه یي مواد هم نیولې دي. د ښاغلي یادګاري په وینا تیرونی د کابل په شمول په څو ولایتونو کې عملیات ترسره شول.
پولیسي مبارزه علي مواد مخدر وزارت
د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزي پولیسو د یوې اونۍ په جریان کې په مرکز او ولایتونو کې 28 عملیات کړي چې په نتیجه کې 645 کیلوګرامه بیلابیل نشه یي مواد نیولې دي. د غرازي د نشه یي موادو د قاچاقو په تور یو اویا توران کسان هم نیولې چې په نیول شویو کسانو کې یو پولیس او یو ښځه ده.
د یادونې وړ ده چې په کابل کې د معتادینو له ډېرې دولو سره د نشه یي موادو پرچون خرڅونکي هم ډېر شوي دي چې ځوانانو ته د نشه یي موادو لاسرسی اسان کړی دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز ابتدایه او استیناف محکمو نږدې 10 کسان په مجازاتو محکوم کړل. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز ویاند خالد محیط ازادۍ راډیو ته وویل د نشه یي موادو د 22 قضیو په تړاو 25 کسان ونیول شول او د عدلیه او قضایي مرکز په علني غونډو کې له 3 تر 5 کالو بند باندې محکوم شول. د ښاغلي محیط په خبره د غراس تیرونی افغان ځواکونو په 9 ولایتونو کې 22 کسان نیولي او د مرکز ته یې معرفي کړي دي. د یادونې وړ ده چې له دې 22 کسانو څخه 120 کیلوګرامه هیروئین، 15 کیلوګرامه تریاک، 1398 کیلوګرامه چرس، 12 کیلوګرامه شیشه او 1915 د ټابلیټ کا ګولې هم نیول شوې دي.
مسکا هوتک چې د نشه یي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې راوړولې. وړاندې کا په خبرونه کې را سره وي دا مطالب را سره اوریدل شي. د یو ان او ډی سی رئیس وایي په افغانستان کې د تریاکو تولید افغانانو ته روغتیایي او امنیتي ستونزې پیدا کړې او باید جدي مبارزه ورسره وشي. د ننګرهار دنیا عالمانو په یو فتوا کې د نشه یي موادو کښت تولید او قاچاق حرام بللی دی.
علماو د خپل منابرونه د مواد مخدرو په باره کې تقاریر کړي دي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د غوښتنې راکمول له رئیس سره مو د متادینو د تداوي کیفیت او دغه راز د نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو پر پالیسۍ خبرې کړي. روزګان ولایت تزو او دا ولایت لوسیدون کی موسی جان څخه به واورو چولې پنه شو وخت شو
دوه د مسر ولن والد دا سنوم چې بلانه ورته جوړی جوړورم په درګه کې ناس وو چې را لمې د لاسونی ولوم زغاره دلم
د خبرونه په پای کې هم ډراما لرو را سره اوسه
نا ګولې خو پاره دا وخانه کې پیدا کیږي هغه موږ هم د قصابې څنګه دا وخانه نه ورشه څومره چې وړي تر کوي
دا چې وړاندې په خبرونه کې څلورو په دې اړه مو اوریدل اوس د خبرونه لومړی مطلب تر اګرزو د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په افغانستان کې د کوکنارو د کموالي هرکلای کړی خو ټینګار کوي چې اللهم په دې هیواد کې پریمانه تریاک تولیدیږي د یو این او ډی سی رئیس یوری فیدودوف د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې چې د افغانستان په اړه جوړ شوی وویل په افغانستان کې د تریاکو تولید افغانانو ته روغتیایي او امنیتي ستونزې پیدا کړي او باید جدي مبارزه ورسره وشي دغه راست په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي په افغانستان کې د نشه یي موادو تولید یو لوی ستونزه بللی او له نړیوالې ټولنې څخه یې غوښتي چې بزګرانو ته د بدیلو کښتونو د برابرولو په برخه کې مالي مرستو ته دوام ورکړي په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي
تیره دوشنبه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په نیویارک کې غونډه وکړه چې په افغانستان کې د نشه یي موادو کښت تولید او قاچاق د بحث یوه برخه وه د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې رئیس چې د سکایپ له لارې یې دې غونډې ته خبرې کولې وویل سره له دې چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم سوی خو لا هم هلته ډیر تریاک تولیدیږي ښاغلی فیدیتوف خبرداری ورکوي چې نشه یي مواد افغانانو ته د روغتیایي زیانونو تر څنګ د غیر مشروع عوایدو یوه لاره ده چې د هیواد امنیت یې له ګواښ سره مخ کړی دی
که څه هم د کوکنارو کښت کم شوی دی خو لا هم د تریاکو تولید او استعمال ډیر دی د دې وضعیت عوام د خلکو روغتیا له ګواښ سره مخ کړي چې جدي مبارزې ته اړتیا لري په کابل کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره د سیمه ییزې ستراتیژۍ پر اساس له افغان دولت سره په همغږۍ له نشه یي موادو سره مبارزه کوي
په 1990 کال کې د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت او یو این او ډی سی ادارې د ګډې سروې له مخې په افغانستان کې 6400 میټریک ټنه تریاک تولید شوي چې د تیر کال په پرتله په 99 کموالی راغلی دی د امریکا د متحده ایالاتونو استازی د کوکنارو د کښت په برخه کې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې پر هڅو ټینګار کوي او خبرداری ورکوي چې د نشه یي موادو کښت تولید او قاچاق په راتلونکو کلونو کې یوه جدي ستونزه ده په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سیاسي پروګرامونو همغږي کوونکي رودنی هینټر د امنیت شورا په غونډه کې له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د خپل پروګرامونه په جدي توګه عملي کړي
سره له دې چې په 2018 میلادي کال کې د نشه یي موادو په تولید کې کموالی راغلی دی خو بیا هم په راتلونکو میاشتو او کلونو کې نشه یي مواد یوه ستونزه ده چې مبارزې ته اړتیا لري موږ باید پر دې ستونزې تمرکز وکړو د تولید کچه یې راټیټه او د کښتونو اړولو ته هم پام وکړو باید په افغانستان کې د قانون د تنفیذ ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړو او تر ټولو مهمه دا ده چې باید له افغان بزګرانو سره د بدیل کښت په برخه کې لازمه مرسته وشي موږ له افغان حکومت څخه غوښتنه کوو چې له نشه یي موادو سره د مبارزې ملي ستراتیژي او د عمل پلان ته لومړیتوب ورکړي
هڅه مو وکړه چې د موضوع په اړه له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت نظر هم راواخلو خو له پرله پسې اړیکو وروسته بیا هم د دې وزارت چارواکي مرکې ته حاضر نه شول سره له دې چې په روان کال کې وچکالي د کوکنارو په کښت کې کموالی راوستی خو شنونکي بیا دا یو طبیعي کموالی بولي چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه یې باید د مخنیوي لپاره اقدام وکړي د زابل ولایت پخوانی والی او سیاسي شنونکی اشرف ناصری له افغان حکومت څخه غواړي چې د نړیوال ټولنې په مرسته د کوکنارو د کښت مخنیوي په خاطر بزګرانو ته بدیل کښتونه برابر کړي
درنو اردوونکو په راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په افغانستان کې د تریاکو پریمانه تولید اندېښمنه کړې ده
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید قاچاق استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00
او تکراری فصل دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1 ل ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
تاسو د ازادي رادیو ته غوږیاست چې په منځنۍ چپو 12.9 او اف ام 100.15 په ټول افغانستان کې په شفافه او رڼا توګه اوریدل شي. د خبرونې دویم مطلب ته راګرځو. د ننګرهار دنیا عالمانو په یوه فتوا کې د نشي موادو کښت، تولید او قاچاق حرام بللی دی. د ننګرهار ولایت د عالمانو شورا غړیو په جلال آباد کې د یوې غونډې په ترڅ کې وویل د نشي موادو او مسکراتو کښت، تولید او قاچاق د اسلام په دین کې حرام دی او دنیا عالمان مسؤلیت لري چې د جماعتونو د منبرونو له لارې په دې اړه خلکو ته پوهاوی ورکړي. د ننګرهار ولایت له نشي موادو سره د مبارزې رئیس ادریس صافی د نشي موادو په مخنیوي کې د عالمانو دا اقدام مثبت بولي او وایي چې دا فتوا به د عامه پوهاوي په برخه کې مرسته ورسره وکړي. په دې اړه هم زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې موسکا هوتکی وړاندې کوي.
د ننګرهار ولایت د 22 ولسوالیو په لسګونو دینی عالمانو او د جماعتونو ملا امامانو په جلال آباد کې غونډه وکړه او له هر اړخیز بحث وروسته یې د نشي موادو د حراموالي فتوا صادره کړه. د ننګرهار ولایت د عالمانو شورا یو غړی مولوي نصر احمد پادشاه وایي د نشي موادو کښت، تولید، استعمال او قاچاق د اسلام له نظره حرام دي. مولوی پادشاه د جماعتونو له ملا امامانو څخه غوښتنه وکړه چې له دې فتوا څخه په استفاده سره دی د جماعتونو د منبرونو له لارې خلکو ته پوهاوی ورکړي.
علماو د خپل منابرونو د مواد مخدرو په باره کې تقاریر کړی دي چې دا یو منکر شی دی او په کار دا چې په هر پرته سیمه کې چې الته مواد مخدر او اپیم کرل کیږي چې ټول د قانون دا بن کی او د دې په ځای باندې غنم وکړي، د دې په ځای باندې نور سبزی وکړي، د دې په ځای باندې حلال فصلونه وکړي. تاسو به چرته ونه ګورئ چې شل کاله چا اپیم کړی چې هغه زندگی جوړه کړي.
له نشي موادو سره د مبارزې وزارت او د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د ګډې سروې پر اساس ننګرهار یو له هغو لسو ولایتونو څخه دی چې په 2018 میلادي کال کې ډېر کوکنار ورکی کرل شوي وو. د ننګرهار ولایت له نشي موادو سره د مبارزې رئیس ادریس صافی د نشي موادو د کښت، تولید او قاچاقو د حرموالي په برخه کې د عالمانو د نظر یووالی مهم ګڼي. د زیاتوي چې د جمعې په خطبو کې به د دې فتوا په تبلیغ سره د خلکو د پوهې کچه لوړه شي.
قرآن او حدیث مانی دا ثابته کی چې مصر نشی تو کو کیش قاچاق او استعمال دامه نه ده. نو زه اطمینانی مې چې موږ سره ودا ډیر همکاري وکړي، خصوصا په هغه سیمو کې چې هلته خلکو ته آگاهی نشته.
په ننګرهار ولایت کې د کوکنارو د کښت، تولید او قاچاقو له ډېرېدلو سره د معتادینو شمېر هم ورځ تر بلې ډېرېږي او په ټولنه کې ستر ناورین رامنځته کړی دی. د ننګرهار مرستیال والی تمیم عارف وایي د عامه پوهاوي ترڅنګ په پام کې لري چې په روان کال کې د بدیل معیشت پروګرام هم پیل کړي ترڅو بزګران د کوکنارو پر ځای بدیل کښتونه وکړي.
سکال منگا مخکې له وخته پایل کړی دی، د دې په ځای چې کوکنار وکرل شي او بیا د مخنیوي لپاره هلې ځلې وشي، بته د ولسونو سره د بزګرانو سره ناستې شوي دي او هغوی خپل تعهد سپارلی دی. د دې په خاطر چې دغه تعهد موږ نورم ورغو او وسیع کړو، نن مو د علماو په همغږۍ هم دا غونډه رابللې ده چې ټول مسکرات او مخدرات چې هغه د اسلام له نظره حرام دي هغې لپاره یو مشخصه فتوا صادر کی ترسو دغه عامه پوهاوی زیات شي د خلکو ترمنځ.
د ننګرهار د مرستیال والی په خبره د روان شمسی کال له پیل څخه تر اوسه پورې افغان ځواکونو وکړی شوی چې په دې ولایت کې څه د پاسه 8000 کیلوګرامه نشه یي مواد او په سلګونو لیټره الکولي مشروبات د قاچاقو پر مهال ونیسي.
له فتوا بیا تر درملنې اوري چې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د روان شمسی کال له پیل څخه تر اوسه پورې له کابل ښار څخه څه د پاسه 2000 معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته انتقال کړل، خو ډیری معتادین له درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي. دا چې ستونزه په درملنه کې ده او که د نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو په پالیسۍ کې. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د غوښتنې راکمولو له رئیس ډاکټر محمد ناصر شریفی سره مرکه کړي او په سر کې پوښتلې چې په پالیسۍ کې پر کومو موادو ډیر ټینګار شوی دی. ښاغلی شریفی په ځواب کې وایي
څو نقاط چې موږ زیات فوکس پکړلې چې هغه د متعدین تداوی برخه، د
وقایه برخه ده، د کاهش اضرار برخه ده، ارتقاء ظرفیت برخه ده. زیات فوکس زمونږ په وقایوي بحث باندې، ځکه وقایه نسبت د تداوی ته ارزان هم ده، اسان هم ده او بهتر هم ده. کله چې معتاد شي په هغې باندې ډېر زیات مصارف هم راځي او بار بار هغه بیرته بازگشت کوي په مواد مخدر ته. خو چې تعداد 9,00,000 اوس 3.5 میلیونه معتادین دي. د ارقامو په نظر کې نیولو سره او د احتیاط د ګراف په پورته تللو سره موږ مجبور شو چې زیات فوکس په وقایه باندې وکړو.
د هرې ورځې په تیریدلو سره معتادین ډیریږي، فکر نه کوئ چې د نشي موادو د غوښتنې راکمولو پالیسي مؤثره نه وه او بیا کتنې ته اړتیا لري؟
په 1991 کال کې مونږ پالیسی جوړه کړله. په هغه وخت کې چون تعداد د معتادینو د 2009 د سروې په اساس باندې 9,00,000 د هماغه معتادینو په نظر کې نیولو سره مونږ هغې ته هدف تعین کړلو. چې کله په 2015 کې بیا سروې وشوله نو د معتادینو تعداد په ډراماتیک شکل باندې ډېر پورته تللی و. نو د دې په نظر نیولو سره مونږ فعلاً په پالیسی کې ډېر تغیرات راوستي دي. یعنې موږ 40,000 نفر په کال کې تداوی کوو. دغه ظرفیت هم باید حفظ کړو او د دې نه علاوه موږ باید د تداوی ظرفیت نور هم اوچت کړو. موږ د منطقې د ممالکو د تجربو په اساس باندې اوس مختلف موډلونه په دې پالیسی کې پیشنهاد کړي دي چې موږ باید هم داخلي بستر تداوی ولرو، هم باید د جامعې په سطح باندې ولرو، هم باید د ولسوالۍ او قریجاتو په سطح باندې ولرو، سیار ټیمونه باید ولرو.
سرل دی چې تاسو درملنه هم کوئ د معتادینو، خو بیا هم د معتادینو کورنۍ او خپل معتادین له دغه حالت څخه ناراضه دي. دوی وایي چې د وخت په تیریدلو سره بیرته دوی احتیاط ته مخه کوي. څه فکر کوئ تاسو دغه نیمګړتیا په خپله په درملنه کې بولئ او که په بل څه کې؟
په افغانستان کې خو هغه تداوی نه ده چې ډېر سټانډرډ دي. پالیسي پیشنهاد کړې ده چې تداوی باید درې مرحلې ولري. یو هغه مرحله ده چې معتاد لا په بستر تراوړل شوی نه دی. پله صحی کارمندان زی ساحې ته په ساحه کې د معتاد سره کار کوي. یعنی معتاد په دې باندې قانع کیږي چې واقعا دغه شی چې زه استعمالوم دا ماته مضر دی. معتاد بالاخره دې ته آماده کیږي چې تداوی ته حاضر شي. شفخانه کې بې دفتن اهتمامات ورته نیول کیږي او دفتن هغه ډیټاک یا سمزدایي واټ کې اچول کیږي. کله چې سمزدایي د مرحلې نه وځي بیا ریهابلیټیشن ون مرحله ورته وایي چې هغې کې خاص مشاورین موجود دي چې دوی ته آگاهي ورکوي، دوی ته مشورې ورکوي چې څنګه وکولی شي چې دوباره احتیاط طرف ته مخه روانه کړي. د دې نه بعد بیا مرحله د افټر کیر شروع کیږي یا د حرفوي زده کړو شروع کیږي. بیا هغه معتادین چې هغه فردن څوک کار یادونه لري، کسب یادونه لري، بیا هغه حرفوي زده کړو ته معرفي کیږي. متاسفانه چې زمونږ دغه وروسته د افټر کیر مرحله چې ده، دا زمونږ د تداوی یو نیمګړی سایکل دی. دغه مشکلات زمونږ د بودیجې د نه موجودیت ته وجه نه دي. که چیرته مکمل سایکل عملی شي او په بازار کې مخدره توکي اسانه د سرسه موجود وي، نو بیا هم زموږ د تداوی بې نتیجې ده. ځکه د چې کله فارغېږي دا تر 2 کالو پورې، تر 3 کالو پورې فالو اپ او تعقیب ته ضرورت لري. خو متاسفانه مواد مخدر په هر ځای کې اسانه د سرسه دي. دغه کسان اکثره چې کورونه نه لري د مرکز نه رخصتیږي، زی راسن بیرته هماغه ځایونو ته ځي چې هلته پاولین بار معتاد شوی دی. که اسانه د سرسیه له منځه لاړ نه شي نو زموږ د بازګش کچه بیا هم اوچته.
ولې د دې په خلاف باندې جدي مبارزه نه کی؟
مواد مخدر نن په افغانستان کې دومره زیات شوی دی چې په هر کوڅه او په هر بازار او په هر ځای کې موجود دی. هغه موینت مبارزه له مواد مخدر په ډیر محدود تشکیل باندې دومره غټې معذرې لپاره باغوي لکه څنګه چې لازم دغه سیونه شکل تشکیل باید زیات شي تر څو وکولی شي چې دغه ټولو ناخوالو ته جواب وکړي.
د مې روغتیا په وزارت کې هم د نشي موادو د غوښتنې راکمولو اداره سته. ستاسې او د هغوی کارونه کوم توپیرونه لري او خپلمنځي همغږي مو څنګه؟
یوازینی وزارت چې هغه زموږ ارتباطي کاري ورسره دی وزارت صحت عامه ده. په وزارت صحت عامه کې یو ملي برنامه ده او خوشبختانه باید دا وایم چې تداوی برخه هم زموږ سره ډیره ښه هماهنګي، ډیره ښه همغږي لري او همدارنګه د کاهش اضرار برخه هم د وزارت بازار مواد مخدر سره او د ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر سره ډیره ښه همغږي او هماهنګي لري. زموږ او د هغې ترمنځ فرق فقط همدا دی چې موږ پالیسي ساز یو، موږ هماهنګ کننده یو، موږ رهبري کننده یو او هغوی تطبیقي جنبه لري.
درن اردن کو له نشئی مواد سره د مبارزه وزارت د غختن را کومول له رئیس سره مو مرکه اوریده د خبرونه په دې برخه کې د یو معتاد لژن سره مو آشنا کو او د دې لپاره روزګان ولایت ته زو د روزګان ولایت موساجان تر نشئی مخ کې هډا ور ځوانو خو سی په جګړو کې یو بخاله لاس ور کړی ده دی وی چې تر اعتیاد وړاندې آن له سیګریټو او نسوارو څخه ځان لري ساتي دا چې دی ولی په نشو وخت شو په دې اړه زمونږ همکار شریف الله شرافت ته د زړه خواله کړی ده
ما نوم ساجان دی بالا پدې کیسې بختاس پر مخاص د بیکاری او دغه سم مقصد نه شو ورده واره چې دا باب سولې بالا پختاس ولو بالا په دغه دولت کې څه زخمې سولې ما سیګریټ کو نیم نسوار کو دی واده د واده سه بل مزولې وېستره ول تر ازه چې نو وېستله ما خپل په شروع سولې بر ما ته ته دا و دغه نشه د خوژن نشه د بر ما دغه په برباد به میکې دا نو بل د دوه یران خو د خرګ کې به ما ورې د په خو دا نه ودلته حکومت چې با وشته د مصر پیدا سپیدل په توري کې دوه د مصر ول ان بل د سنوم چې بل نه ورته جوړې جوړور په درګه کې ناس و چې را لنګې د لاسونی ولې زغوارې د لم بریم لاس ته پر وژه پخته ورکه شو غم دیره ته وکټل ان بل بل چې مقصد شنه خو چم نشه دي بل با سنه کله مشرور مو په ویش راس جلاو خیر خوشین استولم اولا کرا کرا یو مزوج را ولی ور دم دم ولی بل تا خی چې ځم نس نه خلاص ولای څنګه دا پښیمون پر دا رقم د مقصد نشی چې مونږه کولای مقصد ژوند مسام او وسخونو مقصد دا چې په دغه کې سبخته یی بل تای په خدای یاری نه دولت هغه په داسې کې نه کی زوره واستلی وای دغه ورکړی وای د بل بر بزوانان کړ چې خلاص یو وای نه دی وا خو مش سرت مینو په سرت سمو در کار دغه مګر وز دا زخمی سلو بل په دې عمل اخته یو
ټولنیز شبکه انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په دې هیله چې تر دې دمه وړاندې شوی مطالب مو د پام وړ ګرځېدلې وي لدې سره د خبرونې وروستۍ برخې ته رسیږو په کومه برخه کې چې تاسو زموږ په زړه پورې ډراما اورئ او درته خبريږي په ډراما کې اورئ چې محمود په ډېر خمار حالت کې بصیر ته ورزي او د نشې ګولې ځینې غواړي خو بصیر دی و درملتون پته ورکوي دواړه توخانې ته ځي او د ګولې غوښتنه ترې کوي خو محمود لاس جیب ته کوي او د پیسو پر ځای توپنچه راباسي دا چې وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع احمد چمتو کړی ده
سلام علیکم بازار
وعلیکم سلام خیریت قربان کړی وای
فکر نہ کم چی باور را باندھی وہ کی تو ورشا تا پیجنی
مالا جنا مالا نوانی زورا ورا رنگ او گانی نیا سام دا ملی نی کنا چی ورغلی سٹ دی وگر وان او بیا ورته وایا چې دا ډوکو د درد ګولۍ راکا دواخانه والا پوهېږي چې تا مدي بس ګولۍ درکوي.
اوس خو زران دیوالان شو راته دواړه به ورځو څه تر ما ډېر به لګې رانیولې په تا او پیسې په ما
ګول خبره نه وکړه درځه چې ورشو څو دانې ګولۍ رانیسې.
یاره زما خو داسې غوښه ده چې ښه ډېرې رانیږو زه هره ورځ به دواخانې والا ته ورځو د پیسو غم یې ما کوه پیسې راسره دي
که داسې وي نو زما به هم خولۍ در سره په غوړو کې شي زه هم والا هر وخت خمار خمار ګرځم.
اوس درځه چې ژر ورشو.
سمه ده درځه چې ورځو. دغه دغه دواخانه چې له ګولۍ خرڅوي
خو ته مخکې شه زه به در پسې شم.
سمه ده راځه. سلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. په خیر راشئ. ښه خدمت راته وایا.
خدمت دا نوکو د دن ګولۍ مو په کار وي.
څومره مو په کار دي؟
دا زما انډیوال نوی راغلی او بېرته ځي د دوی په سیمه کې دا ګولۍ نه پیدا کېږي خې ډېرې راکا.
بس دا یو کارتن پاتې دي یوه میاشت ستاسې د دواړو ګزاره پې کېږي ه واخلئ.
راکا یاره ژوندی خو اوسې ښه ورور جانه اوس نو پیسې ورکه که نه
ته ودرېږه چې له جېبه پیسې راوباسم.
لاسونه پورته کړه چې له ځایه ونه خوځېږې.
تو پنچا تو پولیس یې؟
نه پولیس دی.
هو زه پولیس یم.
قومندان صاحب زما دواخانه قانونی ده دا مې جواز دی. دا خو قانونی ګولۍ دي په هره دواخانه کې خرڅېږي ډاکټران ناروغانو ته ورکوي.
ته اوس زما سره چالاکي کوې؟ زه پوهېږم چې دا ګولۍ قانونی دي خو ته یې غیر قانونی خرڅوې. ته څه حق لرې چې د ډاکټر نه نسخې نه پرته دا دوا خرڅه کړې او هغه هم د نشې ګولۍ؟
قومندان صاحب زما مطلب
ټول ځوانان دې په نشو اخته کړه که ته د ډاکټر له نسخې نه پرته د نشې ګولۍ خرچې نه کړې نشایان به دا ګولۍ له کومه کړي؟ دا دواخانه ده که ساقي خانه؟
قومندان صاحب ما پرېږده زه بې ګناه
یم. چپ شه زه بې ګناه یم. دا به په محکمه کې معلومه شي چې ته ګناهګار یې او که بې ګناه. اوس درځئ چې پولیسو او زې ته لاړ شو کابینه.
بلې قومندان صاحب.
د ده لاسونه وتړه او موټر ته یې ورپورته کړه چې او زې ته یې بوزو.
پر دواړو سر قومندان صاحب.
درنو اردوونکو تاسې زموږ چمتو کړې ډرامه اوریدله او له دې سره د زهرو کاروان د دیونی خپرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې مو چې یو ځل بیا زه یوسف زدران په خدمت کې حاضرېږم. تاسې ټول په لوی او مهربانه خدای سپارم. د خدای پامان.
پلارا د خدای د پارا د ماشومانو راتلونکی څارا. مور او پلارا د خدای د پارا د ماشومانو راتلونکی څارا د ماشومانو راتلونکی څارا. ماشوم زرغون شي د واکسین ساس کی ورته ژوندون شي
پام چه ته پاته ماشومان شی چه لوشی گلگل چه خزان شی چه خراوان شی بجوان پلارا ده ماشومانو راتلون که تارا موری او پلارا دخدای دپارا ده ماشومانو راتلون که تارا